درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اسری رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشته شي او ډېرې افغانان وایي
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډېر تاثیر اچولی دي.
د طالبانو له لوري له دندو د مستکی کډرونو د لری کېدو له کبله ډېرې پروژې نیمکار پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر امسته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویچار کړي خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ ار پرچک دلته ذکر دي او ان شاء الله په نږدې راتلو کې موږ د پرچکونو د رغولو چاره هم پیل سي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستيال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډه ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د میرمن لاینز او شاغلی حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پانه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بور الاینس طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخي د طالبانو مرستيال هم ویلي چې دوی له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په واسطول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سمبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو تل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې بچاته زیان نه پیښی شي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړیدو کې د پخوانی حکومت پوزیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوزیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې 323 امریکایي اتباو سره په تماس کې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړی او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویاتنه غواړي چې له افغانستان ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او په کې راغلی چې له اگست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستان استل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ورجام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند د دې جام له دوه صغورو لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټوله درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاتلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر لخپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لس سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستی اعلامیه لس پینسترګی ډکه بللې او امر کړی چې دا کسان باید د پټکو بی حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زندانی کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت وایند نیټ پرایس په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای درې ډله یعنی فرانسه، جرمني او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني په یو خپل باوري دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په وینا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درې دلی وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبريالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبري ورسره تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل ک چین د تایوان پر ټاپو برید وکړي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ به ورستیو کې لانجې ډېرې شوي او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه زیس په څاروند می رحمت صاحبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منی مای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی. د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورځ تر بلې د نړیوالو ادارو بنسټونو اندیشنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالي پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او په وینا یې سقوط هم چټک را روان دی. له بلې خوا د سری صلیب نړیوالو کمیټه کڅم له خپل اړخه د افغانانو د لاسنیوی ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو ژغ کوي چې له افغانانو سره بشري مرستې مشروطې نکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډیر خلک پرې مخارونه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډیرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو سرک د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې هم لورای ښکاری. د غلطه ګن شمیر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تم کېږي.
دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخري دا خپل ولز دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جیب وځ سره ویړلې.
د ایلمنت ولایت کې د روحي مرزي د چي ډېر سي یغه د فارو ولایت یو جديد لاسونه و چې یو ډېر خلک ډېر په تشویق کې دي نه تازه دي او دغه فارو ولایت پلاني حکومت یې نو موجود نه لته کومه کوي
کارونه هم یو مچ پر دې لري ورامن دوه ورځې کار کړی موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کیږي درش کله کور نه لرو الله نه مزان سپارلې
قرآن جان اسما پیغام دغه دې چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه ده دغه مهيله ده خلک دلته د هلمند شاه خلک خاص دغه ځپلي خلک و د خدای دې موږ پر چا وځاړو چا
چاته وای چاته مزاغ ورسوي
زمنګ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرپني حکومت پر دې بلې منکار را دي کړی مخ نو دوه مواد بودی زنم د دوړو بودی زنم د غوري بودی د سره شوب میشت کې ورسکار هم پیدا کیږي
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابل ولایتونو کې پر بیوزلو مرستې ویشلې خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي د افغانستان بشری وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکاري وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هوار کړي او هم به دغلته اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښت کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټې پر غاړه نشي اخیستی د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ څه پورې مشروط نه کړي
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي ل نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً کله چې عام افغانانو سره مرستې کوي شرط مو سره دی عام افغانان باید د هغه څه بیا ورنکړي چې هیواد کې پیښ شول موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنج ونه ویني
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جیشل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې دوه میلیارده ډالرو بشري مرستو ژمنې وشوې هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی لکه څنګه چې مونږ په راپور کې واوریدل او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه پاکستاني روپۍ یا کلداري افغانستان ته راوړل کیږي چې په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواد په زیاته پیمانه د ډالرو وتل به په راتلونکي کې د افغانیو پر سبات منفی اغیز وکړي
د کندهار د صرافی مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غشتنه د ډالرو درانی ولوده د صرافانو د اتحادیه مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو استل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اج کندیا غوایي له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بنسوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي
پاکستان هم ډالر بند کړل پروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د اغذای تجاران او باج خلک راځي دلته ډالر رانیسي ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سل یو اویا کالداري یا یو سل اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سل اچا یو اچا روپی باندې دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړيږي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کې دوسر له تیر دو میاشتو رئیس په لسکونه زره خلق بیکاره سوی
منو سردار محمد ای زدل ته فلسرافي مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورتکیج په کندهار کې یا په افغانستان کې دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر چولې دي او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبر یا چې مثال نظام اوښتې دي خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ چې دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ چې تاسو ویني ورس پورا شان ګرانیږي چار چاته ورته ک غاز والا دي ک چیل والا دي پښتنه جنوي کې چې دا شی مو ویل ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی دي
جواب دلته د خلک بیا وای وای د پرجه شاته خبري خراب دي اوس مطلق ډالر پاکستان اوس هیڅو کلدار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزانه دي روان دي ډالر پاکستان ته ډیر روان دي
بلخ د اقتصادي چارو شنن کوي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پراتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ ډیر زیات تاثیرات وارد کړي یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچيري موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولی دی تجارتان چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود د اوسې ترسو د مال راواردول و افغانستان ته وکړي د دې خلاب را منسسي زکه دلته به افغاني خپل ارزش په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي لکه څنګه چې اوسې موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي لا به هم نور چټ څه کچيري دا کار ونه درول سو
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوه سکالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي خو ولدی سره سره پاکستان ته د ډالر لیش په ډیره دودي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادا کوي چې طالبانو د دې وزارت اټویش مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي پوپل حبيبي وایي ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه وو او په پوره شفافیت په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژه نیمکاره پاتې دي او که چاري پایل نشي پر روان شمه کې به د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاري شي
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایط ته نه پاملرنه پر دوی نیوکه ډيري کړي تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونده او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته خپل ګوت پښمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پختنې لاندې ده تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال پوپل حبيبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ اته ویشت ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړې دي خغلی حبيبي ازادي رادیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عمل کېدو مخه ډب کړي چې کارونه لنیمایي زیات مخته تللی وو
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کار پاتې دي دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د امدوی کړی دي امدوی سره دي نو په داسې وخت کې د دوی تغیر او تبديل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دا نیم کله پروژې مرته نه ني دي معلومي او نشي مختورلې
ازادي رادیو د طالبانو د حکومت لخوا د زن یو ګوښه او رئیسانو سره اړیکه ونیو خو دوی ورته د سنزو د جوړیدو لامل خبرونه کړی د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال په کلیو کې د نیمکاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندیښمن دي او وايي کله د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکې د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړی نو خایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له عمله تخریب شي د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبري کوي خو تر پایه معلومات شریک نه کړل لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکه کوي چې یو بیلګه یې د کابل په هنتون لپاره د یو ډاکټر لارون کې کس پر ځای د یو لسانس ګمارنه و. پر دې ګمارنه له سختونی وکورسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر نن لا په دې اړه نوې پریکړه نه ده شوې.
د نیمکاره پروژو په اړه د کلو د پراختیا د پخوانی مرستیال وزیر اندیشنه مو واورېده. په هلمند کې بیا طالبان وایي چې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیرته جوړوي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیرته رغوي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د شاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړو لپاره په ماينونو لوزولي و. د لشکرګاه شاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه شار ویل چې یاد پلونو او پلچکونو د شاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی ه غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتک پر زیات دی او ورته ورته زیات وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ ار پلچک جلاړ ځان کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چاره هم پیل سي. موږ د شهر بلابل برخې چې تاسو معلوماتي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړ دی، هغه مو ګټه خصم سپارل دي. د شهر بلابل برخې هم وسم موږ پلیټ جریان لري، هغه برخې چې ډېر اشد اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندې کوو او تر کوبي.
شغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه شار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینی برخې تخریب شوی دي. بل خو بیا د لشکرګاه شاریان د شاروالۍ د مسولینو د دغه کار ستای نه کوي. دی وای کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلو به د ترافیکی پیښو مخنیوي وسی او د بل خو به په شار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه شار دوه وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل.
نوم احمد شاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شهر وسیدون کیما که چیر دا پلچکونه چې په ورستی جنگ کې لمن زړل سوی دی غرزل سوی دی دغه جوړ سي دا ډیر شکار دی او د شهر د ښکلا د پاره چیرې دا جوړ سي دا ډیر شوی.
د لشکرگاه شهر وسیدون کیما د دغه پلچکانو جوړیدل چې په ورستی جنگ کې د من زړل سوی دی نو د دو جوړیدل خو ډیر شکار دی. یو خو د شهر د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د دات ماشینان یا کوم وسه چلته تاګ را تاکې نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو وساکيده.
د دغه ولایت د شاروالۍ مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال پلسګونه روغتیاي مرکزونه شوونځي لوی پلونه امته سات هم زیان اوښتي دي او ځینې خوې په بشپړ ډول لمنځوړل سوي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریټ تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه په خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه د لس کلن ماشوم چې پر جماعت د بریټ پر مهال ټپی شوی وو د خپل کورنۍ دریم کسته چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وشل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د شیعاګانو پر جماعت د حمله د کم عمر قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمر قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپکېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله سا ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د بریت پر مهال او نکي د رواني اکتوبر میاشتې په 15 منېټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته بریت پر مهال و وجل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ سا ورکړه. د وجل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د مسای ټپی وو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و نو خلق رااله خارجان رااله ایرانیان رااله ما بازاری ورته کال چې دلته موږ یو ټکټ خرمل ته دغه یو ذات انتقال کی دلته داسې دغه دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلی تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
ما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غشتنګ ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې مظلوم خلک دي، بې دفاع خلک دي، بې ازار خلک دي، په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دي، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه غنسي.
د دایش دلی پر روانه میاش کې لمړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیا مذهب پر جماعت خونړي پریدونه وکړل چې نږدې یو سلاتیا کسان پکښې و بجلسول او درې سو نور ټپیانسول. کندهار کې د اهلی تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دي خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیول په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیاته به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش لسته کی امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپږ کسان وژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړ. د ټپیانو له جملې شپږ وشتنه ایران هیواد د درملنې په مخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللې وو. له دې پیښې شاوخوا لس ورځې تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو پسمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان د حقوقو لسګونو افغانانو په اړه اندیښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزو په یو کم ته لیشتبل شوې دي. کوزو ته د لیشتبل شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره د امنیت اندیښنه شته. د افغانان د حقوقو تباندی یو لکو کسانو لړل دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وو ایستل، خو دی وی وړي ډلې په اړه ځینی ملاحظه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانانو د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. دی اژانس ویلي د باند سټیل په نوم اډې ته دغه وړي ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو ولري. راپور کې راغلی تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوې دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کېږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړون کې یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتی ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړي چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته بل اسرسای ولري. دا هم ویلي چې دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به خطر سره مخامخ شي. تر اوس امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دی ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته د څه ملاحظاتو لمخې یو ډله افغانان لیږدولي دي، خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وخت دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبري وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاته دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
نن د اکتوبر 28 د ملګرو ملتونو لورځي سره برابر ده. په دې ورځ ملګرو ملتونو تاسیس شوې دي. په راتلونکي خبرونه کې به د ملګرو په اړه یو ځانګړی راپور ولرو، خو اوس چې 8:30 دي د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. د بورا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډه ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای لا هم په افغانستان کې ل درې شپې امریکایي اتباعو سره په تماس کې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې ل سکاټلند سره مخامخ شي. د ترکیه ولسمشر ل خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د اخراج امر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای له ایران سره خبري باید له سره پیل شي، او د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضی کې ځان نشکېلوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی وړاندې کوم، د افغان سوداګرو پر ستونزو خبرې کوو. په ورستیو کې د پاکستان د لارو د بندیدو له کبله افغان سوداګر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لارو بندیدو نه یوازې سوداګرو بلکې د میوو باغدارانو ته هم ډیر تاوان اړولی دی. د پاکستان لارې په داسې وخت کې بندې شوې چې د انارو په شمول د افغانستان د میوو د صادراتو وخت و. د افغانستان تیرو حکومتونو هم په زلونو شکایت کړی چې پاکستان په داسې وخت کې خپلې لارې بندوي چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت وي، خو پاکستان هم خپل دلایل وړاندې کوي. په وروستیو کې ډېر شمېر افغانان غواړي پاکستان ته واوړي، او پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی وایي چې نور مهاجر باید ورنشي. د افغانستان تیر حکومت د پاکستان پر لارو د اعتقاد کمولو لپاره د منځنۍ آسیا د لارو د فعالولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه جوړ کړل چې له دې لارې د افغانستان زعفران وچو لنده میوه بهر ته صادرېده. خو اوس چې دا اسانتیاوي نشته، د پاکستان د لارو ستونزه یو وار بیا پیدا شوې ده. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د سوداګرو پر ستونزو او حل لارو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی یونس مومند، د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی ښاغلی زلمی عظیمی، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص ښاغلی دریا خان بهیر، همدارس د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی اسمت الله وردک، د میوه او سبزیو سوداګر حاجی صاحب میرویس حاجی زاده هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. لومړی ښاغلی مومن صاحب، تاسو ته درځم، د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او د ښاغلی شاه محمود قریشی له راتګ سره هم مهاله پاکستان اعلان وکړ چې تورخم بندر پرانیستی دی. اوس د تورخم د لارې د صادراتو په برخه کې ستونزې حل شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. واکرم تیر پنځشنبه د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه یو هیئت په راس کې وزیر صاحب خارجه او ورسره د تجارت مربوط یا د کشتم او زموږ د پاکستان د ګډي خوني سوداګر هم سره ملګری و. د استاد بلګر و په کابل ته تشریف راوړی وو چې په مجلس کې موږ وو. مجلس یې زموږ په کمیټه کې چې د زموږ اوږدي د اقتصادي د بحث وسو چې په کې د وګړو سوداګر هم وو، زموږ سوداګر هم وو، د دې کښته مشر هم وو، زموږ د کښته مشر هم وو او زموږ دربند د بحثونه وسول. ان شاء الله زه فکر کوم چې د تورخم لار هم په غورتي لسوي وو، خو د دې ریس د هم لکبل سره چې پرم د تورخم لار بند و، زموږ نور بندرونه ټول اله دي، یو د بولدک په بندر کې څه مشکل پاتو، هغه هم د د بعضې معذرو پر سر چې پر ټولو شان باندې موافقه شوې وه. هلته په دغه سیمه ییزو چارواکو یو شی چې پاتو چې په هغه کې د پاتو په دایرکټر چې پر هغه به هم شاید موافق ته نن شوي یا به پرون شوي، داسې دقیق اطلاعات نه سره سه، ولې خو ژر تر ژره باید دغه د بولدک لار هم باید ژر تر ژره خلاصه شي.
د تورخم مشکل اوس حل دی، یعنی سوداګر پې کولی شي خپل مالونه صادر کړي؟
د تورخم مشکل باندې تجارتي لار پرانیستې ده، صرف دغه لار چې ده د اندروان لار چې ده یا د پای د لار چې دی ورته وایي چې په هغه کې چې پاسپورټ والا خلک یا نور خلک، چون دا ډېر عمر لار بند وه، بیروبار ډېر دی، په هغه کې څه مشکلات شته.
حاجي صاحب میرویس حاجی زاده، تاسې د میوو او سبزیو سوداګری یاست، د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله څومره تاوان سوداګرو ته وشته دی، باغدارانو ته وشته دی؟
جناب سروان صاحب، ټول ته بهتره معلومه ده چې دا څو ورځې کېږي چې د خلکو مال څو ورځې نه تقریبا د شلو نه ډیر کېږي، بل خصوص میوه د تاجرانو سبزی او میوه په تورخم کې، په سپین بولته کې بل خصوص په تورخم کې. نن سبا هغه مشکلات ده چې په افغانستان کې بل خصوص انار ولایت کې، انار د نوم ډیر یو خو ولایت او اصل خیسه ولایت ده، انار لري، هنګول لري او همداسې پیاز لري. د دوی دغه سرمایه د دیاقینو ده، دیاقین چې صادرات و نشي کوی، د تجار چې صادرات و نشي کوی، د تجار مال لارو د قندر نه، تاسو داسې فکر وکړئ چې تر تورخمه پورې د دوی مال ځي. همدا اقلام صادرات لاس ورځې هلته مشکلات راځي، ګمرک کابل ته راځي، پنځه ورځې په کابل ګمرک کې دا مال درېږي، دلته په جر په نوم او د نور اسنادونه تایمرایل کېږي. هغه کون مامورین چې وخت و عایدات به یې ډېر درلودو، اوس به یو څه عایدات د هغوی کمی، کار ډېر په کندي مخ کې دي. بیا تورخم ته چې لاړل، خپل مومان صاحب نور مشرانو ته ښه معلوم ده چې لس ورځې، اته ورځې، شل ورځې تورخم کې د خلکو مال چې پنځه ورځې، اوس نن سبا باید دغه میوه او سبزي دا باید د سنگو زغال، لرګویو سره او تیګو سره باید د خوشنۍ کې دې ته د یو اولویت ورکړي، په دې چې د افغانستان درې میاشتې صادرات ده، بل خصوص د افغانستان عایدات دغه میوه او سبزي ده. مګر متاسفانه تاجران چې ښه مال فرسوده شي، فاسد شي، بیا پاکستان بازار ته په یو واره ووت، پرون نه وړم اورېزه د افغانستان نه تقریبا زر موټره میوه او سبزي هر څه چې وو یو واره خوش کړل، دلته خو تقاضا ورده صورت اخلي. هغه ورکه تاجرم چې دا 2-3-5 میلیون افغانۍ پورې ټول متضرر دي، تاوان کړی ده. دا مال چې په ورځ کې سل موټره بار شي، ته تاجر سل موټر چې لاس ورځي ودرېږي، پلاس ورځو کې دا زر موټر کېږي، زر موټر چې ټول پاکستان ته خوشی کې کوڅه په کوڅه به یو موټر مال ولاړی. مون خوشاله وو چې حکومت امارات اسلامي راغی، خدای مهربانه ده، دغه ستونزې، دغه لاربندی دا ټول بخلاشي. متاسفانه دا یو په څو برابر شو، تاجر نشي کولای چې د خپل پیسو ته لاسرسي ولري، د خپل سرمایې ته لاسرسي ولري.
مومن صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا اوس کې لار خلاص کړم وی، اجي زاده صاحب ډیر عجیب مسالې ته اشاره وکړه، په یوه ری چې زر کانټینر لار شي، د میوي ارزخ به څه وی، به به څه وی، څنګه به خرڅیږي او په څومره به خرڅیږي؟ دا خو ډیر لوی تاوان دی.
وختم لکه د اجزاده سات خبره وکړه، د تورخم پر بندر باندې ما درته ویل چې د بولدک مشکلات ته وځه، په تورخم کې به حد ډېر مشکلات دی، پیشتي او مشکلات په دغه چې ټول تراکم د اموالو د زموږ د صادراتو ټول پر دایو بندر دی. دغه یو بندر کې دومره ظرفیت نشته چې دغه ټول مالونه په یو ورځ پاس کې، کوم هر موټر ته مثلا کنځل کې کې وخت ورکو، نو دا په ساعت کې 2 موټر کېږي تقریبا. تاسو د اجازه سره خبرې وکړئ چې زر موټر ولاړی، زر موټر کې په تاسو کې کنځل کې کې زر کې دا 5000 د کې کېږي، 5000 د کې تاسو په پوهې چې 2 ساعت کې ځنو. زموږ هم زموږ مشکلات هم دا غوښته چې دا اوسه افغانستان او پاکستان دواړو په یو بندر کې شل کال د زمرو پیسې راځي، یو ظرفیت رامنځته نه کوي چې دا تازه میوه د پاره یو لایدلار لکه په نورو دنیا کې یو بل لار علي دلار وی چې حالت هغه دغه چې جر خرابېږي لکه میوه لکه تازه میوه نور مثلا غوښه دا شی دا پر یو جلا لار باندې باسي او هغه لار لري پر هغه لار باندې هغه تیریږي.
د ننګرهار د سوداګری خونو د مدیره پلاوی غړی شاغلې زلمی عظیمی د ټلیفون لاري را سره دی. عظیمی صاحب، که تاسو لومړی اوریدونکو ته وایي چې اوس د تورخم وضعیت په څه ډول دی، صادرات په نورمال ډول کیږي او د تورخم د بندیدو لکبل چې په چیرو روزو کې د ډیر وخت لپاره بندو سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
مونږ خو تاسو مشران هم مونږ مشران یادونه وکړو چې په حال د پاره د افغانستان په سطح په هر بنادر کې مونږ د ستونزو مشکلات سره مخامخ یو، خو خصوصا د سپین بولدک او د غلام خان د تورخم په بنادر کې په واقعاً چې هر وخت زمونږ د میوی تازه سمری تورسیږي د پاکستان د لوري مونږ په واقعاً سره په بنادر کې ستونزو مشکلات ایجادېږي. البته مخکې مشرانو هم یادونه وکړه چې یوازې د تورخم بندر چې دا دومره ظرفیت نه لري، البته که ظرفیت لري هم په خوا په سیر دلته ستونزې ډېر زیات شوي. په خوا چې و دلته په تورخم بندر کې پاکستانیانو چې دی یو چک به کول، فزیکي معاینه به کول. اوس په تورخم بندر کې زمونږ صادرات چې ګاډي پاکستان ته کیږي، کوزي پښتونخوا ته، خواته یو یو کس چې کشتم والا دغه چې کی ملیشه والا چې کی او اف سی والا چې کی همداسې خاصدار والا به برسیره د دې یو سکین چې هغه په سکین کې هم وخت لګي، نو یو ګاډي په لس پنځلس منټ کې چې دی چکن ونی سي دربر ونی سي، نو متاسفانه چې زمونږ د افغانستان طرف زمونږ ګاډي همداسې ډب کیږي او ډېر سلو زمونږ کارګو پاکستان ته کیږي، نو د دې یو ستونزو مشکلات سره مونږ په واقعا مخامخ یو دغه فصل لپاره.
تاسو ویل چې اوس لا زیات دی افغانستان مال چې کیږي نسبت پخوا ته. اوس خو په افغانستان کې ظاهرا د پاکستان ډېر دوست حکومت دی نسبت مخکنی حکومت ته، باید اعتماد او باور یې پی زیات وي، دا ولې؟
بله بله، ولا چې همدغه سي د افغانستان ټول ملت او د افغانستان خصوصا سکتور خصوصي تجارت صاحبان صنعتکارانو په واقعاً داسې خوشبینی مونږ درلوده چې امارت اسلامي د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او ان شاء الله تعالی زموږ د لارې ستونزې مشکلات به ډېر زر حل شي. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي حاکمیت ونیو په واقعاً سره د افغانستان صنعتکاران ډیر زیات متضرر شو، ځکه چې دی تعرفه ګمرکی دی مواد خام او مواد پوخ یو قیمت باندې اخیستل کېده، دلته په افغانستان کې زموږ کارخانه ټول متوقف شو، ځکه چې موږ رقابت نشو کولای، ځکه چې مواد خام په ماغه قیمت افغانستان ته راځي، پوخ مواد هم راځو. پخوانی حکومت کې خاصتا یو ظرفیت کارخانه داران ته ورکړل شوی چې هغوی یو امتیاز درلوده چې یو فیصد به ترې محصول اخیستو او نور محصولو ته معافیت و. نو مونږ کولی چې په افغانستان کې مونږ د نورو اجناسو چې د نورو مملکتونو نه واردېږي مونږ دې سره رقابت وکړو. نو په دغه حالات اوسنی حالات کې زمونږ کارخانه اکثره کارخانه چې دي فلحال متوقف دی. دویم دا چې زمونږ تاسو معلومات دي چې په بنادر کې زمونږ ته نور ستونزې مشکلات زیات شو. تاسو د سپین بولدک دروازه تاسو مننه چې شل ورځې زیات کیږي، چلته دروازه د سپین بولدک زمونږ په افغانستان پر مخ تړل شوی دی. هلته زمونږ باغداران، بیچارهګان، زمینداران او زمونږ تجارتي اموال په دواړو خوا ته پاکستان لوري افغانستان لوري ته قرار لري. تقریبا زمونږ 1400 ګاډي چې خالي کانټینران پکې سواره دي چې موږ شپینګ لاینان له دا په کرایرانی ولې افغانستان ته مال وارد کړي، اوس دا په سپین بولدک کې قرار دی او نیم میاشت کې دلته متوقف دی. کم از کم د ورځې یو میلیون ډالر سکتور خصوصي ته خساره او تاوان واردېږي. دغه تاوان او خساره او ترانسپورټیشن مشکلات د بنادر د ټول تجارت پر مال باندې محاسبه کوي. به په افغانستان کې 1 میلیون خلک د فقر لاندې ژوند کوي. په واقعاً د افغانستان خلک په دغه اقتصادي بحران سره په دغه حالاتو کې چې افغانستان خلک نه کار شته، نه روزګار شته، نه تنخوا شته، نه کوم پیسې دي لري، زموږ ټول سرمایه په بانکونو کې فلحال لپاره کنګل دی. نو په واقعاً موږ ته ډېر ستونزمن تمام شوی دی.
بله، ډېره مننه عظیمی صاحب. زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد شاغلای دریا خان بهیر هم واست ټلیفون لاري را سره دی ورته کلوي. بهیر صاحب، تاسو به زموږ د نورو ملمنو خبري اوریدلې وي په ورستیو کې د دوی د توقع خلاف چې باید له پاکستان سره په راکړه ورکړه کې آسانتیا رامسته شوی و، ځکه چې ظاهر خو طالبان له پاکستان سره نږدې دي او پاکستان هم له طالبانو سره نږدې دی. دا د طالبانو په حکومت کې هم پاکستان خپل لار په داسې وخت کې بند کړ چې افغانستان د صادراتو وخت، خصوصا د افغانستان د میوو د صادراتو وخت، او له دې کبله افغانستان ته ډېر اقتصادي تاوان اوښتل کېدی شي. ستاسو په نظر له دې ډول ستونزو سره د بیا نه مخامخ کېدو لپاره باید څه وشي؟
ټول مسائل د افغانستان اقتصادي مسائل د څو مشخصو ګاونډیانو لخوا انحصار شي. دا موضوع روانه و تر یوویم تر 2001 یا دویم یا دریم کال پورې دا موضوع پنده شکل روانه و. افغانستان با وجود ده چه د خپل د جیوپولیټیک لحاظ، د اقتصادي چارا لحاظ بهترین وضعیت کې ده، اما متاسفانه هیڅ وخت د تیر زمامداران او البته د بیکفایتی او کمزرفتی لعمله دونه شوش ده خپل هویت، اقتصادی هویت او د خپل موقعیت گاوندیان رو تورخی. په تیرو لسو یا دو لسو کلونو که البته یا واته کلونو که یو اندازه دغه موضوع تیوست توجه شو و دقت شو. افغانستان ده هاغ با وجود ده چه داده یا چهارا حیثیت لدی او طول داسه میانه هیوادونه پا ده وصل دی ده دغه وضعیت نه یو سر آویسته. البته خو خو من غوښتاسم ټول د من غوښتاسم همکاران موریت من د من غوښتاسم وطنداران مونږ غوړي افغانستان باندې په کابل باندې په تیر بیا چې یو لار د تورخم تړل کیدله د غوړی او د وړو نخ په کم ځای ته جګیده پیرو چارواکو په د باندې با وجود ناخوالو مشکلات چې د لوده لاغه حکومت په د کوشش یو کول بل اخر په د وټوانی دل چې د افغانستان یو پولیټیک موقعیت مناسب خپل ځایګه پیدا کړ بدیل لارې ولټول شوې د افغانستان وصل شو. افغانستان د ایران ته وصل وي او مختل دیولت اضافه شو چابهار بندر له طریق افغانستان له ترکمنستان ته وصل شو، د ازبکستان ته، د تاجکستان ته، د بریښمن لارې باندې کار وشو. افغانستان خپل ځای پیدا کو او روس صداقت کله چې پاکستان خپل لارې بندوله موږ به دقل د وارداتي توکو د مشکل سره به نه مخامخ کیدلو. دا ډېر یو واقعیت دی او ټولم په دې واضح کویږي چې زمون ټول ګاونډیان په تیر بیا پاکستان هیڅ وخت د نور د موږ منافع په نظر کې نیول نه دي. په ټولو قراردادو کې، په ټولو مسایلو کې هغه زیات خپل توجه د خپل منافع ته کړی ده. پروس کال انده کار نه و، پنځه دوه کال مخکې، درې کال مخکې، څلور کال، هر کال باندې هغه مسله و تر څو چې هوایي دهلیزونه جوړ شول، د انتقالاتو لپاره یو څه ځای جوړ شو. پاکستان په ټول د تاریخ کې د خپل منافع لیدلې هیڅ وخت د منګ اقتصاد برابرولې ده چې د منګ اقتصاد ته توجه کړل ده.
لیکن استاد، د منافع د دوه طرفه وي، ک راکړه ورکړه خو دا ده چې کته مقابل خپل هیواد ته صادرات کوي، د بل هیواد کوم شان چې تاسو درځي هغه ته ضرورت لري، نو ولې باید خند ایجاد شي؟
کاملا زغور منده یو بیلګې په ډولم یو بیلګې د تاسو سره شریک کړم. چیرې د ایران نه راشي چې اول مستقیم پاکستان، ایران کله چې افغانستان کې خصوصا په هرات ولایت کې صنعتي کارخانې جوړې شوې، دوی د خپل دمپنګ او سیاستونه، ناوړه سیاستونه استفاده وکړ، نه خیراتیټاو چې د افغانستان د کارخانه دارانو کارخانې ټول د رکود ته مواجه شي. دا کار په روس کالیم کې د مخکې کالو کې دا کار کېده او اوس هم دا کار کوي. پاکستان هم د خپل ټول تړونو کې اندغه پالیسی نه استفاده کړی او د پالیسی ضعف موږ به ټول خبرې پر نور ګاونډیانو بنا چې دا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د چارواکو، د افغانستان د چارواکو چې مسولیت درلوده د دوی ضعف، د دوی ضعف له امله موږ د ستونزو سره مواجه کیدلو. د اپټر تړون تاسو وګورئ تیر کال تکمیل شو، میاد پوره شو، بیا د شپږ میاشتو درې میاشتو کې د شپږ میاشتو لپاره بیا دغه شو تمدید شو. تاسو د اپټر تړون وګورئ د پاکستان ټول لارې راځي د افغانستان د لارې دغه تدریسي کې تر د افغانستان ټول سرحداتو پورې، اسلام خلا پورې، تر دغه تورغونډۍ پورې، تاقینې پورې، ټول پورې راځي. اما د من لارې ته دغه پورې نه راځي، تر کراچۍ بندر پورې نه راځي.
مومن صاحب، که افغانستان قوی وی گاونډي خامخا امتیاز ورکوي، کوم امتیاز چې دمدی ترانزیت په برخه کې پاکستان مثلا د داوود خان په وخت افغانستان ته ورکو بیا هیڅ کله غو امتیاز نه دی ورکړي. تاسو مخکې وویل چې له پاکستاني لوري سره مو په تجارتي مسایلو او د ترانزیت په اړه خبري وکړي، کوم نویج منې تاسو درکړي؟ مخکې استاد وویل چې افغانستان د خپل ترانزیت له حق صرف 10% استفاده کړي او پاکستان 0%. لبل خو د پاکستان لاریو کانتینرونه د افغانستان هر بندر پورې رسیدې شي، خو افغانستان ته اجازه نه ورکوي. په دغه مسایلو خبري وشوي؟
دوه شان چې موږ باید حقیقت ووایو. د افغانستان د فکر کوم استاد په ډېر احترام سره چې څنګه پاکستان سره په تاریخ استفاده کړې ده، زموږ ترانزیت د پاکستان څخه تقریبا د هر ورځ تقریبا په در 500 موټرو اضافه تقریبا د 100 کال خو چې زه په خبرم چې زموږ ټول بندرو چې کې زموږ ترانزیت راځي تقریبا 200 موټر انده اوس هم تقریبا زموږ ترانزیت تقریبا د 200 پرې افغانستان پر استفاده کولې. د افغانستان د ترانزیت څخه استفاده کول افغانستان په خپل مشکل درلودي. استاد باید دې ته وایي چې د مزار یو رقم قانون، د کابل بل رقم قانون، کومور د ازبکستان څخه ترانزیت راوستل او پاکستان ته بیول یا پر لارې موږ د دې تضمین کولې چې د موټر سټور په کیس نه دي، د موټر کوم مشکل لري ولې اوس کولای شو چې تضمین وکولې د پاکستاني هغه د ادارې چې موږ په سکتور یا په اقتصادي سکتور پرې د وګړو پرایس نه دی، ان شاء الله شاید په بل افته کې موږ بل مجلس هم سره وسی وګړو مشته پرایس نه دا کې هغه مشکلات چې موږ په خاطر له لکه د تشو د کانټینرانو چې رول د جی چې رول او په تورخم بندر کې ظرفیت جوړول، یو بل لار جوړول د نورو په هغه شانو د لپاره مثلا تش کانټینر دی د دې لپاره یو الایدا لار چې جرده کیسي او لار چې پر افغان سوداګرو باندې دیمرچ یا ډیټینشن او ورشه ډیټینشن باندې سي په دې خاطر او د دې لپاره لار ده چې موږ ته باید هر څه مال چرې دي، دا باید په کراچي کې مشغول موټرو تور واچي او خپل کانټینر باید هلته ولرو او غوته واچو.
لکن مومن صاحب د څنګه وادي دي چې سپین بول دک لا هم خلاص نه دی، او مخکې حاجی زاده صاحب اشاره وکړه چې افغان سوداګر دی ورځي $1,000,000 تاوان کوي.
سپین بول دک چې اوس د هلته هغه د خپل زموږ هغه د بندر چې د بندر حالت چې دی هغه خپل شرایط لري، چې هغه شرایط هم باید پمن کسي موږ دلته علاقي تجارت سره لرو چې سپین بولدا کو چمن دی، هغه خلکو هم باید ستونزې پیښ نه شي پاره کې یو ما د فاته دی، یعنی د دې د فاته خلاص موږ هغه یو ما د فاته د هغه هم باید هغه یو کوچنی ما د فاته هغه باید خلاص چې موږ خلک چې بوتل چې په بولدا کې ژوند کې یا په اخوا کې په چمن کې ژوند کې دا څنګه سره واوري راوړي د دې موضوعاتو د فارق.
لیکن مسله دلته ده مومن صاحب چې دا جنجال په داسې وخت کې چې د افغانستان د میوه وخت دی، کندهار دی انار رسیدلی دی، په داسې وخت کې دا موضوع راپورته کول او مطرح کول دا خو د افغانستان اقتصاد ته یو لوی گزار دی چې ورکول کیږي، ولې دا بل وخت دا مسله نه حل کېدله، مخکې تر دې نه حل کېدله یا وروسته تر دې وخت نه پریښودل کیږي؟
زستاس په دا به تاسو هم د وزارت محترم زموږ د وزارت محترم خارجه سره هم زموږ د محلي چارواکو څخه ان شاء الله شاید دا پښتنه کولای شي چې ولې دا څنګه کېدل. ولزه په دې باندې قناعت لرم چې د افغانستان د ټولو خلکو عزت مو عزت دی. څو وخت چې په دغه د سپین بولدا کې تاسو پاسپورت خلاص یو تاسو اجازه نه ترکولې دا ول دا کولی دا کار کې دا پښتنه ولې څوک نکړي؟
چې صاحب مروایس اجزادت ورزو یو لاند پښتنه تر کومه اجزاده صاحب د مومن صاحب اشاره فکر کوم دی تم وا چې د سیم ویل کې چې د سپین بولدک د لاري په بندیدو کې د طالبانو د حکومت رول هم د دوی غشتنه کړې و چې تاسو له افغانانو سره بد برخورد کوی نو لاره بندو. لیکن دې ته فکر کوم چې پام نو چې په دې وخت کې له پاکستان څخه دې بد برخورد او شغور برخورد غشتنه کول چې د افغانستان محصولات رسیدلې دي، خصوصا انار رسیدلې دي او د تجارت وخت دی، تاسو څه فکر کوئ چې دا د پاکستان لخوا یو پلمه ده چې د افغانستان لخوا ورته واردات ونه شي او کدي افغان لوري ملامت دي؟
مون خوشاله و چې طالبان یو روابط لري پاکستان سره، مګر مون نه پیږو چې د دوی متضرر ټول همیشه خاص افغانستان د پاره ده. همیشه چې د ستونزې کېدل خو نور مشکلات و، مګر اوس د ستونزې چې کیږي د بدبختی د افغانانو ده، بیا قینا غد خپل مسولیت ادا کوي. سپین بولدک لاره بنده ده،
سپین بولدک باید لارای په هر صورت چی په دغه درې میاشتو څلور میاشتو کې بل خصوص میوې ته خوشی شي. بیا میله کوم د خپل د افغانانو نه همیشه خو مونږ پر رسانو کې په مطبوعاتو کې ویلي چې پاکستان باید مونږ سره دغه وکړي واغه وکړي. خو دا هم درته وایم سروان صاحب ټول اوري چې افغانستان پاکستان ته ډېر یو ښه منابع د ایدادي ده. پاکستان نشي کولی هغه د خپل خراب مال پاکستان هر مال د خپل درې صورت کوي چې مال اماراتو ته لیږي بل مال چین ته لیږي نور مملکو ته لیږي. پاکستان هندستان سره روابط نه لري پاکستان ایران سره هم د سبزي او میوي وایم په دې چې خپل ایران ډېر یو خمو د خپل خزراتی دا چین هم د میوي ته ضرورت نه لري خمو میوه د خپل پاکستان لیږي اماراتو ته هغه فرسوده دویم دریم قلم مواد د زراعت چې د هغه لیږي افغانستان ته. افغانستان هم پیسې پاکستان د پاره خدا هم یو ډېر بازار ده ډېر ښه اوایدي بازار ده پاکستان ته. خود افغانستان په وخت کې چشي پاکستان همیشه یو نن سکالی نه چې امارات اسلامي همیشه بیا میله می داده حکومت امارات اسلامي نه چې افغانستان هغه میوه لري پاکستان نه لري او پاکستان چې هغه میوه لري افغانستان نه لري لکه کیله افغانستان نه لري لکه دا کینو دا نور اخلاق چې افغانستان نه لري لکه هم افغانستان نه لري. باید داغه تعریف ته معافیت ورکي یا یو څه ټیټ کی او پاکستان هم خټکی نه لري هنګور نه لري هنار نه لري باید د دې یو روابط چې دینه مستقل هم خې استفاده وکي. متاسفانه د تعرفو په وخت کې چې پاکستان همیشه تیزی کوي توندای کوي کوشش کوي چې افغانستان متضرر شي.
عظیم صاحب د ننګرهار د سوداګری خونو د مجریه پلاوی غړی مخکې د ګمرکونو د محصول یادونه وشوه ځینې وایي چې طالبانو محصول زیات کړی دی او له بلې خوا مخکې په همدې خبرونه کې دا یادونه هم وشوه چې په ګمرکونو کې مامورین کار ورو کوي حال دا ده چې سرعت اړتیا ده که په دې اړه هم نظر څرګند کړئ مهرباني.
بالکل تاسو بهتره معلوم دی چې بدلون راغلی اوس دپاره ګمرکونو کې په واقع چې د ظرفیت چې د کمزورې د یناغه ظرفیت نه ترسو زموږ د ورځې 350 ګاډي د پاکستان او افغانستان ته کې دي چې په تورخم بندر کې دا په ډېر زر ټایم راهل شي او ننګرهار ګمرک سره چې بالکل کار چې دی کند دی او د دغې کنوالي د وجې نه هم تجار متضرر کېږي. په واقع دا بعضې ستونزې مشکلات شته دی دغه تن دپاره.
ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی عصمت الله وردک هم د ټلیفون له لارې را سره یو ځای شو. وردک صاحب تاسو ته هم مرکلی وای که تاسو د نورو هیوادونو په اړه وای چې افغانستان له ترکمنستان خصوصا د هرات په برخه کې له ترکمنستان او ایران سره هم راکړه ورکړه لري آیا له دغو دوو هیوادونو سره په وارداتو او صادراتو کې کومه ستونزه پیدا شوې ده او کنه د کدي په خوا په شکل سره وارداتو صادرات روان دي؟
لکه څنګه چې د نورو ملکونو سره زموږ په وارداتو صادراتو کې د تعامل په نتیجه کې یو مشکل پیدا شو او یو توقف ایجاد شو په دغو کې هم بدون شک موږ مشکلات درلودل په اوایلو کې او هغه مشکل د دوه چې موږ د بعضو کمپانیو سره قراردادونه درلودل موږ څه پیسې غوته ورلېږلې وې همواله مو اخیستي وو او متوقع پیسو غوښتنه دی درلوده او موږ د بانکي سیستم د مشکلاتو د وجې نه شوای کړای چې پیسې دی ته ورولېږلې دی متوقع پیسې. نو هغه مشکلات یو څه ناڅه حل شوي موږ واردات اوس په نورمال شکل باندې دي.
یعنی اوس تاسو ته بانکونه هر څومره ډالر چې غواړي همره درکوي؟
هر څومره نه هغه یو مشخصه فیصدي ده چې کوم اموال چې موږ خستي وو څه پیسې مو ورکړې وي څه پیسې دې موږ پاتې وي هغه سهولت ایجاد کړو موږ هغه اموال خپل راچالان کړل. اما اوس چې موږ غواړو چې نوې کومې پیسې ولېږو د هغو کې یو څه محدودیتونه اوس هم شته دي مشکلات کې شته دي او د دغو واجې نه له قیمتونه هم په بازار کې پورته تللي دي. په هغو پخوا په پرتله چې موږ مالونه واردول هغو پیمانه هم واردات متاسفانه اوس هم نشو کړلی.
کوم مالونه اوس کم شوي دي او بیې لوړه شوې ده؟
یو خو په مجموع کې کوم واردونه مې که زه بحث درسره وکړم مجموع کې واردات موږ په دو خاطر کم شوي چې قوت خرید خلکو کم شوی لکه ساختماني مواد تجملي مواد دغه په خپل په مجموع کې دوه واردات کم شوي ځکه دلته مارکیټ نشته بازار نشته څو خپل پیسې نه بندوي هغه مول چې د ضرورت موږ ورته ضرورت په هم حال باید موږ هغه مول نه راوړو لکه نفت دی لکه ګاز دی لکه غذایي مواد دی غوړ دی بوره ده په هغو موادو کې یو څه کموالی راغلی دی د تیلو د دغو شیانو په برخه کې او نور اموال چې په خپل تاجر نه ورودي ځکه دلته په افغانستان کې مارکیټ نه دی برابر توان د خرید د خلکو ډیر ضعیف دی لکه ساختمانونه موږ ډیر زیات وو اونو درلود لکه ګارډر وو سیخي ګول وو سیمنٹ وو اوس څوک آبادي کارونه ټول په ټاپه ولاړ دي که څوک دولتي پروژې وي خارجي پروژې وي د ډونرانو پروژې وي سکتور خصوصي چې کومې پروژې خلکو ته شی جوړول د هغې ټول مواد په کلي ډول که تصاوي هم چې ولاړ دي څوک یې واردات نه کوه ځکه دلته هغه ضرورت ورته نشته عرضه تقاضا مسله ده تقاضا نشته ده هغه شیان ډېر کم شوي دي زمونږ واردات مطلقا ډېر زیات کم شوي وي او هغه تجملي شیان وو چې موږ راوړل هغه موږ د ایران د طریقه ترانزیت راوړل لکه د امارات د دوبۍ نه یا د هنګ کانګ نه یا د سنگاپور دغو کشورو د چین نه ډېر واردات موږ درلودل د الکترونیک سامانونه راتلل برقي وسایل راتلل دا ایرکنډیشنونه یخچالونه کولر دا شیان اوس په خپله دلته مارکیټ د دو بیخي صفر شوی ضرورت خلک نه ساتي دي نه خلي پیسې نشته د دې وارداتو باندې ډېر منفي تاثیر شوی دا واردات چپه ولاړ دي.
بله کوربدن له ټولو میلمنو ښاغلی یونس مومند د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی زلمی عظیمی د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر پلاوی غړي د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص ښاغلی دریا خان بهیر د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی اسمت الله وردګ او همدارس د میوه او سبزیو سوداګر حاجی صاحب میرویس حاجی زاده څخه